دوام کې دوه یو اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو او دغه راز د ژوند رنګونه هم لرو. خو مخې تر دې د ننګرهار یو شمېر مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې په بدو کې د ښځو د ورکولو مخه ونیسي او په بدو کې د ښځو ورکړه قانوني جرم وګڼي او عاملانو ته د سزا حدود وټاکي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري راپور راستولی.
په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالانو او ښځینه فعالینو د شمې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په بدو کې د میرمنو د ورکړې پر خلاف د مدني فعال خانولي عادل د هغې مبارزې ملاتړ وکړ چې په بدو کې د ښځو ورکول باید جرم وګڼل شي. خانولي عادل له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د کابل د دارالامان په سیمه کې خیمه وهلې او په بدو کې د ښځو ورکولو پر ضد یې غږ پورته کړی. نوموړي تېره ورځ په خپله فیسبوک پاڼه ناامیدي ښکاره کړې چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې د ناوړه دودونو پر خلاف یې مبارزه پیل کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. دی وایي که په بدو کې د ښځو کول او نور ناوړه دودونه جرم ونه ګڼل شي نو دی به ځان سزاونه وکړي. د نوموړي د ملاتړ په موخه په دې خبري ناسته کې خزینه فعالینو وویل لا هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې ناوړه دودونه موجود دي او زیاته کړه چې نه یوازې په بدو کې د ښځو ورکول بلکې هغه ټول دودونه چې د میرمنو ژوند تریخ کړي پر هغه باید قانوني بندیز ولګول شي.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې تل پر کې ښځې قرباني کیږي، ښځه په بدو کې ورکول کیږي او بل دا چې د خاوند لوري ټکول کیږي، تعلیم حق ورڅخه حاصل کیږي، په زور ورکړه، یعنی کله چې د هغه خاوند مړ شي نو مجبور ده چې خپل لور سره واده وکړي، یعنی کای خو خوي کې رضای او کرضای نه وي. د دې موږ لري رضایت خډیر زیات په تنگ راغلی یو او موږ نور نه غواړو چې لدې بدو دودن لامل موږ قرباني شو.
دا خو د خزو ورکړه په بدو کې دغه چې دی دا ډیر غټ جرم دی، ځکه ما مخکې موویل چې دا د اسلام له نظره نه ده ستایل شوی، باید حکومت د دې په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
د یو شمېر مدني ټولنو په اساسوالۍ ارشاد رغان وویل که د دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې خانولي عادل ځان سوځونه وکړي نو افغان حکومت به مسؤل وي.
د دولت له رهبرۍ او د درېګونو قواوو څخه جدي غوښتنه کوو چې په بدو کې د ښځو د ورکړې ټولنیز بحران د یوه ښکاره او نه بخون کې جرم په توګه وپیژني او د تعقیب لپاره لازم قانوني پړاوونه ترسره او د دې ناوړه جرم مرتکبینو ته د مجازاتو لپاره پوره اراده او آمادګي وښيي. که دا غوښتنې ونه منل شي او د ورکړې خبرداري مطابق ښاغلی خانولي عادل ځان ته لور اچولو سره خپل ژوند واخلي، مسؤلیت باید د هماغو ادرسونو په غاړه وي چې د ده د روا او قانوني غوښتنو د پوره کولو په برخه کې غفلت کوي.
سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې د مختلفو ادارو له لارې د ناوړه دودونو د ختمولو په خاطر دامه پوهاوي پروګرامونه ترسره شوي، خو د یو شمېر خزینه فعالینو په خبره لا هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې دودونه ژوندي دي چې د میرمنو ژوند یې تریخ کړی او د ټولنیزو محدودیتونو له امله خپل غږ نشي پورته کولی.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بیپولو ډاکترانو نشرې په هلمند ولایت کې د دغه سازمان روغتیایي مرکز ته د ناروغانو د لاسرسي په اړه یو مطلب لیکلی دی. نشرې لیکي د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې جګړې د دې سبب شوي چې ډېری ناروغان او ټپیان ونیسي کولای په هغه ولایت کې د بیپولو ډاکترانو روغتیایي مرکز ته ورسي. دغه مرکز 300 بستر لري او د افغانستان د روغتیا وزارت په همکاري هلته فعالیت کوي. نشریه لیکي هلمند د تیرې یوې لسیزې رئیس د جګړو شاهد او د روغتیایي خدماتو ته د رسیدو مخته تر ټولو لوی خنډ و. د نشریه په لیکنه د اګست میاشتې له پیله تر اوسه په ورځني ډول 25 ناروغان د بې پولې ډاکترانو روغتیایي مرکز ته ورغلي چې اکثره یې تر 5 کلونو کښته عمر لرونکي ماشومان دي او هغوی د دې مرکز د سوی تغذیې په څنګه کې بستر سوي دي. د دې مرکز کارکوونکي دغه شمېره تر معمولي حالت ډېره کمه یادوي. د بیپول ډاکټرانو په نشه کې داسې هم راغلي چې دغه سازمان په لشکرګاه کې د جګړې شکل خو ته د خپل امکاناتو په اړه معلومات ورکړي دي او دای هم ویلي چې دغه مرکز ته ورتلونکي ناروغان باید بې وسلې وي. واشنگتن پوسټ ورسپنې بیا له افغانستان څخه د ځوانانو د وتلو پر دلایلو تبصره کړې ده. ورسپنې لیکي ځوانان په افغانستان کې راتلونکي نه ویني نو ځکه له هغه ځایه وځي. واشنگتن پوسټ دی ویشل کلینې میرمنې په اړه لیکي چې د افغانستان له وتلو پرته یې بله لار نه درلوده. په دې مقاله کې چې د دغې میرمنې نوم نه دی ښودل سوی راغلی چې هغې د ښځو د حقونو لپاره کار کوه او د مرګ ګواښونو ترلاسه کولو وروسته له افغانستان څخه وتلو ته اړ سوې ده. ورځپاڼه زیاتوي اوس څلور کاله کېږي چې دغه ځوانه او لوستې میرمن په امریکا کې ژوند کوي او دا نه پوهېږي چې کله به بېرته افغانستان ته ولاړه سي. دغې میرمنې ورځپاڼې ته ویلي له افغانستان څخه له دې کبله وتلې چې هلته یې خوندیتوب نه درلود. واشنگټن پوسټ د دې میرمنې له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ډېرېدونکي تاوتریخوالي له هېواده د هغې د وتلو پرېکړه لا جدي کړه. ورځپاڼه لیکي که څه هم د باور وړ شمېرې نشته چې وښیي هر کال څومره شمېر افغانان له خپل هېواده وځي، خو تېر کال اروپا ته د 1,000,000 ورغلو پناه غوښتونکو څخه 20% یې افغانان ول. ورځپاڼه زیاتوي دا چې ډېری باسواده ځوانان له افغانستان څخه وځي، نو د دغه هېواد د راتلونکي په اړه د چارواکو اندېښنې هم ورسره ډېرې سوې دي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې په شمال کې له خپل مهم مرکز د تیښتې په مهال سلګونه ملکیان خوشي کړي دي. دا ملکي وګړي د داعش ډلې د وسلوالو د تیښتې په مهال ژغورل شوي. دا ډله وړ مورز له منبج ښار څخه په شا ولاړه. پرون د دې ښار په لارو کوڅو کې ښځو او ماشومانو له لې ډلې څخه د خلاصون په ویاړ جشنونه جوړ کړي وو. احمد تکل د دې موضوع تفصیل اوروي.
د داعش ډلې وسلوالو د سوریې له شمالي ښار منبج څخه د تیښتې پر مهال هغه سلګونه ملکي وګړي خوشي کړي چې دوی د انساني سپر په توګه کار ترې اخیسته. د منبج د پوځي شورا غړي شرفان درویش رویټرز خبري اژانس ویلي چې د داعش له وسلوالو څخه 2,000 ملکي وګړي چې برمته شوي وو ژغورل شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې 200 ملکيان چې په منبج کې د داعشیانو لخوا اسیران شوي وو د داعش د وسلوالو له تیښتې وروسته آزاد شول. د داعش ډلې د وسلوالو تیښتې د منبج ښار اوسیدونکي خورا زیات خوشاله کړي دي. د ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته وویل: شکر د خدای، موږ خوشاله یو. د خدای شکر پر ځای کوم چې د محمد په نوم د داعش د یو غړي له شره خلاص کړو. د ځینو کسانو لپاره له منبج ښار څخه د داعش د وسلوالو تیښته د نه منلو خبره وه، لکه دا میرمن چې وایي باور نشي کولی او فکر کوي چې خوب ویني. د منبج ښار اوسیدونکو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو څخه هم له دې کبله چې د داعش د ډلې په شړلو کې مهمه ونډه درلوده خپل ملاتړ اعلان کړ. د میرمن د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو ته وایي چې هغه د دې د اولاد په څیر دي، اتلانې ګڼي او ورته وایي چې ځای د دوی په زړونو او لیمو کې دی. د منبج اوسیدونکي وایي چې داعشیانو به خلک اعدامول او د هغو مړي به څو ورځې هلته پاتې وو. منبج ښار په 2014 کال کې د داعش د وسلوالو لاسته ولوید. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا له دې ښار څخه د داعش په شا تمبول د دې ډلې تر ټولو ستره ماتې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو او عربانو څخه جوړ شوي دي د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ څخه برخمن دي. د ځواکونو ویلي چې د داعش وسلوالو د جمعې په ورځ جرابلس ښار ته د شاتګ پر مهال د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 2,000 ملکیان برمته کړي وو څو په هوایي حملو کې په نښه نشي. جرابلس چې سرحدي ښارګوټی دی لا هم د داعش په ولکه کې دی. له تېرې مې میاشتې راهیسې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شویو پوځي عملیاتو هدف له ترکیې سره د ګډو پولو په اوږدو کې له پرتو سیمو څخه د داعش ډلې ایستل دي.
تاسیز مشخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 0.15 صفه خبرونه کوي. په همدې صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو پروګرامونه خبري شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویبپاڼه پته ده. په دې پته د ازادي رادیو مطالب لوستلای هم شي. د خبرونه په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو مخ تر دې د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
نو مینا زمین دی دوبلی برخه کې کار کوم.
څومره وخت کیږي چې د دوبلی په برخه کې کار کوي؟
تقریبا یو نیم کال کیږي.
د کومې ژبې نه کومې ژبې ته دوبله کې؟
ترکی ژبې نه پښتو ته، همداسې اردو نه پښتو ته او عربی نه پښتو ته.
څه فکر کوئ د دوبلی کار په افغانستان کې یعنی مینوال شته او که نشته؟
مینوال ډیر زیات لري، خو اوله کې دا کار لکه نه ډیر زیات ستونزمن وي. څوک چې تجربه نه لري او کاري نه وي کړی نو ډیر زیات ستونزمن وي، ځکه چې حالت نیول ډیر زیات سخت وي په اوله کې. نو اوله کې ستونزمن وي، وروسته بیا ښه کېږي.
کله کله د ژړا کرکټر راشي، ته څنګه کولی شي چې په زور ځان ته ژړا راولي؟
په زور نه راولو، خو هماغه حالت درکو، خپل کرکټر درکو چې هغه په کوم حالت کې دی، بیا هماغه شان دی ورسره حالت
چې هغه درکې مجبوري چې په زور وژاړي، ځکه چې تا ته خو ژړا نه درځي، ته به ژاړي.
او همداسې ده،
بیا نو څنګه ستونزمنه نه ده ژړا په زور راوړل؟
ستونزمنه ده، خو بیا هم ښه وي.
داسې نه کېږي چې ډایرکټر در باندې په غوسه شي یا نور څه وشي؟
هاه، تاسو دا خبره وکړله، په همدې اړه زه یوه جالبه خاطره لرم. نو زه چې کله دلته راغلم دوبلی برخې ته، اوله کې ډېره زیاته ما ته دا سخت ښکارېدله. انجینو ته مې تل ویل چې زه دا کار فکر نه کوم چې وشم کړی. یوه ورځ زه چې کله دغه ته ماته مرکزی نقش راکړ، نو د لیلا نقش و دې کې مې حالت سم نه شو اخیستی. نو ډایرکټر صاحب راته په هم غصې سره او هم په مینې سره راته وویل چې نازنین جانې داسې نه کېږي، نو سم یې ووایه. نو هغه راته ډېره جالبه وه، هم یې راته جانې وویل چې نازنین جانې، او هم را باندې غصه وکړه. نو بعد لاغې نه زما حالت نیول هم بیا سم شول.
په خپله ته اوس یوه د دوبلی د برخې یوه کارکوونکي، او ته په خپله ویل چې ما مرکزی نقش لوبولې، یو ډایلاګ کولی شي؟
د اردو سیریال دی چې مونږ په پښتو ته هغه دغه کړی، ترجمه کړی دی، او د زویا نقش هغه چې دا ډېر زیات شعرونه وایي او مننه هم ډېر زیات کوي. داسې خاص ډیالوګ مې په یاد کې نه دی، یو شعر مې په یاد کې دی، اسد سره وایي، وایي سرې سترګې دې لیندې، باڼه دې لکه غشي دي، زړه مې درته نښه ده، ولکه دې خوښه ده. بیا وایي ډېره زیاته مننه مننه مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري، زه محبوب شاه محبوب يم، او تاسو د نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم.
د ملنګ کښول په غاړه ګرځاو ما یارا، وخت ما ځګر دې دیدنو نه ټولاو ما. د ملنګ کښول په غاړه ګرځاو ما یارا، وخت ما ځګر دې دیدنو نه ټولاو ما. وخت ما ځګر دې دیدنو نه ټولاو ما.
کچکول یوازې د نشو پسندرو کې د یو سمبول په توګه کارول شوی، بلکې په افغاني ټولنه کې کارونه ډیره مخینه لري.